السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تکرار خبريږي نن دوشنبه ده د لړم یعقرب 14 د نومبر 3 پیل په خبرونو کوو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وی د 2021 میلادي کال اگست میاشتې راهیسې له افغانستان سره 6.1 میلیارد ډالر په ارزښت بشري مرستې سوي دي دغه ادارې د یکشنبه په ورځ په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې افغانستان یوازې په 2022 میلادي کال کې شاوخوا 3.3 میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي د اوچا د شمیرو له مخې له دې مالي مرستو سره سره په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر له 9 میلیونو زیات دی تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي و چې په افغانستان کې له 12 میلیونو ډیر خلک کافي خواړه نه لري د ملګرو ملتونو دغه بنسټ وایي تیر کال په افغانستان کې لږ تر لږه 10 میلیونه خلکو د بودیجې د کمښت له کبله خوراکي توکي نه دي ترلاسه کړي چې ښځې او ماشومان تر ټولو زیات زیانمن سوي دي د طالبانو یو چارواکي ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو جبري راستنېدل زیات سوي د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت مرستیال مولوي عبدالرحمن راشد پرون یکشنبه د طالبانو د ریاست الوزرا له ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي سره د کتنې پر مهال ویلي چې دوی د راستنو سوي افغانانو د اوسېدو مدیریت کړی دی د طالبانو تر ولکې لاندې ارګ په خپله خبره پاڼې کې ویلي چې راشد حنیفي ته د کډوالو د ستونزو د حل لپاره د ګمارل سوي کمیسیون د موقتی استوګنې کمیټې کاري راپور وړاندې کړ په همدې حال کې له پاکستان او ایران څخه یو شمېر راستنه سوي افغانان وایي چې ژمنه سوي مرستې نه دي ترلاسه کړې او له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي پاکستان د تیر کال د نومبر پر لومړۍ نیټه د 1.1 میلیونو بې اسنادو افغان کډوالو ایستل پیل کړل ایران هم په دې وروستیو کې د بې اسنادو افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره اقدام کړی دی ایراني چارواکي وایي چې د 2015 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې 2 میلیونه غیر قانوني افغان کډوال لخپل خاوري وباسي د طالبانو ستره محکمه د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې له کوره د تیښتې د حادثې په تور په 9 دیرشو درو د یوې ښځې د وهلو خبر ورکړ دغه محکمې نن په یو خبر پاڼې کې ویلي چې دغه سزا پرون د کوز کونړ لپاره د طالبانو د لومړنۍ محکمې د حکم له مخې تطبیق سوه د طالبانو ستره محکمې پرون هم په ننګرهار کې پر دوو کسانو د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی و په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل درې میاشتني راپور کې چې تیره پنجشنبه خپور سو ویلي طالبانو د جولای لومړۍ نیټې د سپتمبر تر 30 نیټې پورې په افغانستان کې 111 بدني سزاګانې تطبیق کړې او یوناما د پیښې مستند کړي دي د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نور بنسټونو له طالبانو غوښتنه کړې چې دغه ډول سزاګانې ودروي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د افغانستان څنګ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د یو نوي ټولنیز مرکز د جوړېدو خبر ورکړی چې څه باندې 6000 کسان به ورڅخه ګټه اخلي دغه ادارې نن پر خپل اکسپاڼه لیکلي چې دغه مرکز د جاپان د حکومت په مرسته جوړ شوی چې اوس په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د استازي عرفات جمال لخوا ګټه اخیستنې ته سپارل شوی دی وړاندې ویل شوي چې ښاغلي جمال د بولان د اوبو رسولو پروژه هم کتل چې د یو ان ایچ سی آر لخوا بشپړ شوی او د شار زرګونو خلکو ته پاکې اوبه برابروي د هند په همالیا دره کې نن دوشنبه یوه سیند ته د یوه بس موټر د لوېدو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه سوي دي په شمالي ایالت اتراکند کې یوه چارواکي دیپک راوت خبریالانو ته ویلي تر اوسه د 6 کسانو مړینه تایید شوې ده د ده په وینا درې کسان چې سخت ټپیان سوي وو د څرخي الوتکې په مرسته روغتون ته لېږدول سوي دي تر پیښې وروسته د ژغورنې ډلې او مرستندوی کارکوونکي په ساحه کې ګمارل سوي دي هند په نړۍ کې په سړکونو د مړینو تر ټولو لوړه شمېره لري چې هر کال په سلګونو زره کسان مړه او ټپیان کیږي د ډیری پیښو اصلي علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي خراب سړکونه او د زړو موټرو چلول شول کیږي په جولای میاشت کې په اتر پردیش ایالت کې د یوې لارۍ سره د یوه بس موټر د ټکر په پیښه کې 13 کسان مړه سوي وو چارواکي وایي د یوګانډا د کډوالو په یوه کمپ کې د تالندې برېښنا له کبله لږ تر لږه 14 کسان مړه سوي ځایي چارواکو پرون د دې پیښې خبر ورکړ د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د یوګانډا په شمال کې شاوخوا 50 کسانو په دغه کمپ کې پناه اخیستې وه یوه ځایي چارواکي ویلیام کومچ خبري اژانس ته ویلي چې په مړو کې 15 نجونې او 9 هلکان شامل دي چې عمرونه یې د 14 او 13 کلونو ترمنځ وو پولیسو ویلي چې 4 ټپیان په نږدې روغتیایي مرکز کې تداوي سي وي دي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشري ټاکنې سبا سه‌شنبه کیږي چې د ټاکنو د وروستیو ټاکنیزو منډو ترودو په لړ کې دواړو کاندیدانو کاملا هاریس او ډونالډ ټرمپ د کمپاین غونډې کړې دي. کاملا هاریس په میشیګان ایالت کې د تور پوستي یوې تاریخي کلیسا ته ورغلې او عرب امریکایانو ته یې هم وینا کړې ده. ډونالډ ټرمپ بیا په پنسلوانیا کې یوه لویه غونډه کې برخه اخیستې. د وړاندوینو له مخې دواړه نوماندان له نږدې سره سیالي کوي. هغه داسې چې 60 کلنه کاملا هاریس د ښځو په منځ کې ډېری ملاتړي لري او 78 کلن ډونالډ ټرمپ بیا د نارینهوو او اسپانیایي ټبره رایه ورکوونکو ترمنځ ملاتړي لري. روټرز اژانس د یوې نظر پوښتنې له مخې ویلي چې دواړه کاندیدان رایه ورکوونکو ته نامطلوبه بریښي، خو په وینا یې دا کار امریکایان له رایه ورکولو نه راګرځوي. تر اوسه څه باندې 78 میلیونه امریکایانو تر وخت مخکې خپلې رایې کارولې دي. روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
درنو اولیدونکو السلام علیکم. د روختیا د ژوند شتمنی د پروګرام په دې خبرونه کې زه سلطان محمد سرور ستاسو په خدمت کې. دغه خبرونه د عقاب پیکار او شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې د شری یا سری د ناروغي په اړه ځکه خبرې کوو چې د روغتیا نړیوال سازمان د تیرې جمعې په ورځ وویل چې سخت کال په افغانستان کې د دغه ناروغي څه د پاسه 50,000 واقعات ثبت شوي دي. په دې خبرونه کې را سره ملمانی دي ډاکټر صاحب شاه محمد شینواری د انتانی ناروغیو متخصص له جلال آباد او ډاکټر صاحب فرید بسګر د انتانی ناروغیو متخصص له کاناډا څخه را سره ملمانی دي. خپل دواړو ملمنو ته ښه راغلاست وایم او ورڅخه مننه چې زموږ بلنه یې منلې او موږ سره په برنامه کې دي. پښتنې به اوله له جلال آباد له ډاکټر صاحب شینواری نه پیل کو. ډاکټر صاحب شینواری ستړی مسې ښه راغلاست برنامه ته او ډیره مننه.
مننه کوم وادان خیر سي.
د سری یا د شری پاک له مونږه دومره پیګو چې ډیره شدیده ساري ناروغي ده، اکثر کوچنیان ور باندې اخته کیږي.
د شری ناروغي په حق لکه مونږ راشو مونږ هر کتاب هر موضوع د شری په اړه کې مونږ مطالعه کوو نو دغه کلمه پکې ده چې شدیده ساري ناروغي ده. د شری ناروغي یا د سرخکان میزل ناروغي په حق لکه مونږ داسې یو ډول شدیده انتانی ساري ویروسي ناروغي ده چې یو ډول ویروس په واسطه رامنځته کیږي. د دنیا په مختلفو هیوادونو په مختلفو سیمو کې لیدل کیږي او هغه هیوادونه چې منظم صحي سیستم لري او هلته واکسینونه کیږي نسبتا دغه ناروغي ډېره کمه لیدل کیږي. اما په وروسته پاتې او غریبو هیوادونو کې چې هلته منظم صحي سیستمونه نشته دی او واکسین په منظم ډول نه کیږي دغه ناروغي متاسفانه ډېر زیات لیدل کیږي او اکثره کوچني ماشومان چې د 3 ویلا 15 کلونو ترمنځ عمر لري په دغه ناروغي ډېر زیات اخته کیږي او متاسفانه د کمزوري صحي خدماتو د وجه نه په دغه غریب او وروسته پاتې هیوادونو کې مړینې کچه هم پکې ډېره زیاته ده.
او ډاکټر صاحب د روغتیا نړیوال سازمان د تیرې جمعې په ورځ ویل چې واقعیت ډېر سوی په افغانستان کې، تاسو څه ګوري؟ تاسو روغتون ته بیماران کوچنان مراجعه کوي؟
بله، او مراجعه کوي، کوچنان مراجعه کوي خو تر اوسه پورې کلیه نه کېدوم راډین نه لیدل کیږي. فعلا زیات ناروغان په اکثره شفاخانو کې د شری د ناروغۍ د وجه نه.
ډاکټر صاحب بسګر، سری یا شری یا سرخکان له نورو ناروغیو څه توپیر لري او کومې نورې ناروغي دي چې لږ نږدې ورته ورته دي؟ زه له کوچنیوالي دغه نوم اورېدلې دی، سری یا شری.
او شری خو لکه چې ډاکټر صاحب ویل وایي ناروغي ده او دا ډېره نږدې باندې د نور وایي ناروغي سره ده. تاسو چې چاک شری مونږ ورته نه کوي وایو د نیکه مرغه د واکسین په زور باندې نه کوي د دنیا نه ورکی شوی دي او فکر کوم لومړنۍ وایي ناروغي و چې د نړیوالو په ګډه هڅه دنیا نه لاړه.
کاناډا کې اوس تا موارد دی، البته واکسین ستا دی سری
شیر خو په ټوله نړۍ کې عامه ناروغي ده، خو لکه مخکې ډاکټر صاحب ویل په پرمختللو هیوادونو کې د واکسین د تطبیق له کبله واقعیت ډېر کم شوي دي. په کاناډا، امریکا او په دې ځایونو کې د شیر واقعیت هم شته، د زیاتره په کسانو کې چې د نورو نړۍ نه نورو هیوادونو نه راغلي واکسین شوي نه وي، یا زده کوونکي د تحصیل لپاره دلته راځي، نو په هغه کې واقعیت لیدل کېږي. او لکه نور هیوادونه دلته هم د شیرې د کبله د مړینې پېښې شته، چې په زرو واقعاتو کې ممکن د یو نه تر درې واقع د مرګ سبب کېږي.
ډاکټر صاحب شینواری، آیا یوازې کوچنیان په شیرې اخته کېږي که نه لویان هم، او کوچنیان اکثر په کوم سن کې ور باندې اخته کېږي؟
بله، ناروغي اکثر په هغه خلکو کې رامنځته کېږي چې هغوی معافیت نه لري، یعنې د مقابل کې واکسین شوي نه وي. ناروغي خو په هر عمر کې رامنځته کېږي، خو ډېر واقعیت چې دي په ماشومانو کې رامنځته کېږي. معمولا د 15 کلنۍ نه تر 15 کلنۍ پورې چې کوم ناروغان په دې ناروغۍ باندې اخته کېږي، نسبتا هغوی کې دا ناروغي ډېره خطرناکه نه وي. مګر هغه ماشومان چې د 15 کلنۍ نه کم عمر لري، یا کسان لویان چې د 40 کلنۍ نه البته پورته عمر لري، دوی کې دا ناروغي لږ سخت خطرناک وي، مړینه هم په دغه ناروغۍ ډېره وي. ډېری هغه ماشومان په دغه ناروغۍ اخته کېږي چې هغه عمرونه د 3 لا 15 کلونو په منځ دي. کم ماشومان چې تازه دنیا ته راغلي دي او په داسې حال کې چې د هغوی مور دغه ناروغۍ په مقابل کې مقاومت ولري، یا دغه ناروغۍ تېره کړې وي او یا واکسین شوي وي، نو تر 6 میاشتو پورې دغه کوچني ماشومان په دغه ناروغۍ نه اخته کېږي. خو که چېرته د 6 میاشتنۍ نه وروسته دغه ماشومان د دې ناروغۍ په مقابل کې واکسین نه شي، نو په دغه ناروغۍ باندې دغه وړه ماشومان اخته کېدای شي.
مننه ډاکټر صاحب شینواری. د ما څومره څه پیادېږي، فکر کوم په کابل کې یو وخت کې موږ مکتب ته دغه د واکسین هیئت راغلی و، موږ یې واکسین کړو. فکر کوم د دغه سیرې په مقابل کې یا د شیرې په مقابل کې. مننه ډاکټر صاحب شینواری. ډاکټر صاحب بزګر، د دغه ناروغي یو نښه دا ده چې په جلد باندې په پوستکي باندې سرې سرې دانې راخیږي، دغه دانی پاتې کېږي له منځه ځي کله چې ناروغ صحتیاب سي یا روغ سي، آثار پاتې کېږي که نه پاتې کېږي؟
ډېره ښه پوښتنه وکړه، مننه. د شیرې ناروغۍ دا کوم دغه چې دي رش چې په جل باندې دغه کېږي، دا معمولا د شیرې د نورو نښو نښانو نه 3-4 ورځې وروسته شروع کېږي، او وصفي نښې دغه چې دا د تندي نه د یخو دغه چې دي دغه نه شروع کېږي، او ورو ورو مخ او بیا غاړه بیا تنه او پښې نیسي، نو دا دغه ځای نه شروع کېږي، دغه ځای نه د منځه ځي، همداسې نور دغه ته عضو ته انتقال کوي. او خوشبختانه دا وروسته د 10 نه 14 ورځو پورې بیخي د بدن نه غایبېږي او نښې نښانې نه پاتې کېږي. یوازې په هغه کسانو کې خصوصا په افغانستان او وروسته پاتې هیوادونو کې، دوی معمولا د دغه ځایونو د دغه دانو د چې خاره خونه کې نور شی جنشن والټ او قسمه بي رنګه دوا دغه استعمالوي، یا ماشومانې ګرایي، نو د ځینو د ګرولو نښې ډېرې کمې پاتې کېږي، چې هغه کوم میکروب یې کړی یا هغه بیا ګرولی یو دانه شوي، هغې نښې پاتې کېږي. خو په عموم شکل باندې کومې خاصې نښې نښانې پر جل باندې نه پاتې کېږي.
یعنې ښه دا ده چې ناروغ ځان ونه ګري، خپل پوستکی ونه ګري چې زخمي نه شي.
وو ډېر کوشش دی، ماشوم دغه خو نه پېږي په ځینو ماشومانو کې، خو معمولا نه پاتې کېږي. ډېر کم واقعات په ځینو ماشومانو کې یې نښې پاتې کېږي، چې هغه د جلد نورې طبقې ورسره مصاب شوي او هغه ګرېدلي یا میکروب اخیستی، امکان د دې شته چې نښې پاتې شي.
اگر چې مخکې ډاکټر صاحب شینواری معلومات ورکړل، له علایمو څخه د حرارت، د بدن د حرارت درجه لوړوالی دی، یعنې تبه ده، استفراغ، نور، سرګیچي، دا علایم هم سره لري.
تبه وو مهمترین عامل یې تبه ده، د پوزې نه د اوبو راتګ ده، د سترګو سوروالی ده، د سترګو نه د اوښکې راتګ ده، ټوخی او دغه د پرنجې کول، دا د لومړنۍ نښې دي د شیرې.
مننه، مننه ډېره ډاکټر صاحب بزګر. ډاکټر صاحب شینواری، د سری د ناروغي د موږ ویل چې دا ډیره شدیده ساري ناروغي ده، شدت یې څومره دی؟ مثلا که تصور وکړو په یو ټولګي کې په صنف کې 40 ماشومان دي، پکې یو کس اخته دی، نو دغه نور ټول نولس کسه هم پې اخته کیږي یا څومره وخت نیسي چې هغوی پکې اخته سي که په دې هکله تفصیلات ورکوي؟
معمولا دغه ناروغي چې دا د تنفس په لارې انتقالیږي او هغه تنفسي قطرات چې د یو تنفس او پرنجي سره د یو ناروغ شخص لخوا نه محیط ته افرازیږي. که چېرته دغه قطرات تنفس شي په دې کې معمولا غټ قطرات چې دی هغه تر لږې مسافې پورې ځي او واړه قطرات تر ډېر ساحې پورې ځي. نو چې څومره کسان دې سر په نږدې تماس کې وي او دغه تماس د دې روغو خلکو د ناروغ سره وي نو دغه ناروغي چې ده ورته انتقالیږي. ناروغي چې کوم وختو کې انتقال شي کې یو مشکل ستونزه په دې کې ده چې اوله مرحله کې چې دغه څلور پنځه ورځې دوام کوي په دې کې د شری د ناروغۍ نښې نه لیدل کېږي. په زیاتره د ریزر شو یا دوالګي فکر ورباندې کېږي. اما چې کوم وختو کې په دې کې اراض او علائم ښکاره شي نو بیا ثابته شي چې دا د شری ناروغي ده. نو د دې نه مخکې ډېر خلک په تماس راغلي او دغه ناروغي ډېر خلکو ته انتقال شوي ورته. نو که یو صنف کې په زیات تعداد سره ماشومان موجود وي او په نقایت هوای او دغه قطرات یو ناروغ شخص لخوا نه محیط هوا ته ترازیږي نو د اخته کېدلو چانس په ډېر دی ورباندې. او که کوم کس دغه ویروسونه د تنفس له لارې اخیستی وي نو معمولا لس ورځې وروسته په دغه شخص کې چې دی اوله مرحله د شری د اعراضو معلومیږي چې هغه معمولا دغه لکه د زړه ته ورته اعراض وي، ناروغ تبه وي، رنجی وي، ټوخي وي، د سترګو سوی وي، سترګو سوروالی وي، ورسره ستړیا وي، عضلاتي دردونه وي، زړه بدوالی، د هضمي سیستم د نس ناستی. نو په دغه شکل په اوله مرحله کې دوام کوي. البته که چېرته دا په خپل وخت سره که مسلکي ډاکټر او ډاکټر ته لاړ شي او په دقیق ډول سره یو فزیکي معاینه وشي نو په دغه بل درېیم څلورمې ورځې کې په خولې کې د دغه اندفاعات یا دغه خاپونه او مرض لیدل کېږي، تشخیص کېدلی شي، خو زیاتره وخت ته توجه نه کېږي، فکر نه کېږي. په همدې خاطر دغه ناروغي پټه پاتې کېږي تر هغه وخته پورې چې تر سوی پکې په وجود کې پوستکي باندې سره خاپونه دانې نه پیدا شوي چې بیا دا معلومه شي چې دا د شری ناروغي ده.
مننه ډاکټر صاحب. زه به د روغتیا د نړیوال سازمان د تېرې جمعې د ورځې راپور درته ولولم. د تېرې جمعې په ورځ دوی وویل چې د سری یا سرخکان ناروغي په افغانستان کې په سپتمبر میاشت کې نسبت پخوانی میاشت ته څلور دېرش اعشاریه څلور فیصده وایي زیاته سوې وه. نړیوال سازمان وایي، د روغتیا نړیوال سازمان یو ریپورت هم خپور کړی، ویلي دي چې په سپتمبر میاشت کې 4155 مشکوک واقعات د سرخکان یا د شری افغانستان کې ثبت شوي دي. او دا هم ویلي دي چې 18 وفیات هم شری ناروغي درلودل په سپتمبر میاشت کې. او دا ویلي دي چې لکه مخکې ما چې وویل، سخ کال په افغانستان کې د شری 25509 واقعات ثبت شوي دي په ټول افغانستان کې تر اوسه. دغه یو دم ناګهانی خصوصا د سپتمبر میاشت کې واقعات د ډیرو دوی سبب بې څه وي ډاکټر صاحب شینواری؟ آیا کډوال راغلي له بلې خوا که څنګه چل ده؟
لومړی خو دغه ناروغي چې دا اکثره وخت چې دی د ژمي په اخر او د پسرلي په شروع کې واقعات ډېرې په دې وخت کې ډېر لیدل کېږي. ښه، بل تنفسي ناروغي ده. هغه وخت کې معمولا اکثره انسانان چې دي د یخ د وجې نه یوځای کېږي سره. که چېرته په مساجدو، مدارسو، لیلیو کې که محصلین او متعلمین دي نو هغه هم یو کوټې ته دننه کېږي، په هغه یوځای کې په ډېر تعداد سره خلک اوسېږي. او همدارنګه په کورونو کې هم خلک چې دي هغه هم د یخوا د هوا د سوړوالي د وجې نه ټول یوځای ته راټولېږي. دغه ناروغي اوس ستاري ناروغي ده او دغه تنفس د لارې انتقالیږي. که چېرته زیات تعداد خلک سره په یو محیط کې یوځای شي سره نو د دغه ناروغۍ د انتقال چانس زیاتېږي چې یو دغه د دې علت کېدلی شي.
یعنی یو علت د خلکو تجمع او ګڼه ګوڼه ده چې په دې صورت کې د شری ناروغي زیات انتشار پیدا کوي. مننه ډاکټر صاحب شینواری. ډاکټر صاحب بزګر، تاسو په دې هکله څه اضافه غواړئ وکړئ؟
بالکل ډاکټر صاحب، خبرې بخي د تایید وړ دي. کوم خاص څه پکې نشته دی، خو دغه د اکثرا په جیمي کې لکه ډاکټر صاحب ویل، د خلکو د یوځای والي د کابل اندراز د پلیلیو کې په دا کې ورتونونو کې او د چین افغانستان کې ګڼ میش خلک اکثر په کور کې وسیږي، مطلب دی ورسره لوب کې نو د خاطر پیښې ډیریږي، او که چېرته یوه واقع هم را پیدا شي که د بل ځای نه راغلي یا هلته په محیط کې را پیدا شوي، نو په ډېر اسانۍ باندې کلي کې یا په مکتب کې یا په هغه ځای کې چې د ماشومانو یا د خلکو اجتماعات ډېر دي، ډېر زر انتقال کوي او په ډېر شدیده بڼه باندې د حتی د یو ولایت نه بل ولایت ته انتقال کوي په ډېر اسانۍ باندې.
مننه ډاکټر صاحب اصغر. تخنیکی همکار وایي چې یو اوریدونکی موږ سره په خط کې دی، ځان راو پیژنې، ځان معرفي کوي. د روغتیا د ژوند شتمنۍ برنامه د پروګرام دی، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خدمت کې دی.
قربان تمه تمامه سلام سلامونه تا ته او ډاکټرانو ته خدای دې وکړي وګورل به تاسو نه دا کلمه د هلمند ولایت روزانه.
وعلیکم السلام. نومو یو ځل بیا رحیمی صاحب.
قربان سم ساتي نه شنه اوریدل کی از لحدا تا نه مده هلمند ولایت څخه.
اتل صاحب مهربان یاست، مهربانی وکړئ.
قربان سم دغه د روزانه موضوع خو نه دا د شیر دغه د هلمند ولایت کې ما اکثر مشمع چې په شیر باندې خپل خبره ده. سده سلطان محمد سروان صاحب ما د ډاکټر صاحبان سره خوشاله چې ما خپل الحمدلله څنګه دانی په شمال کې پنځو سلطان مثال دغه د شیر وکیل دیولې دي درمن ته پوره نه نیولې خو دلته تاسو په ګامون کې د مشمع ته چې شیر نیولې نو هغه ته ماکسینان کړی منګر شیر نیولې تاسو نه تم باندې کړی نو ما په تاسو سره په نظر باندې چې دا ماکسین مثال د خبرې هغه زنه د باندې کړی کړه مشمع ته ماکسین پرانه دي کړی اول کده ډاکټر صاحبانو اجازه یې ځکه د پوستکي لږه د پوستکي په ناروغي باندې چې ځي ما نو پوښتنه د ډاکټر صاحبانو څخه شخصي خپل د ماشومان لپاره ده.
مهرباني.
قربان سم ما ډاکټر صاحبانو څخه دا پوښتنه ده چې ما د ودانې بچان دي نو هغه یو مشر لور چې مې ده تقریبا د 2 کالو ده او بل زی چې مې ده 2 کالو دي نو هغه دغه وخت ته د ماشوم ټول د وخت چې پیدا شوی دي پر داجیل باندې یو رقم تڼاک را پوته کیږي، یعنی درې ورځې شو بعد درې ورځې بس په پوستکي باندې یو رقم د اوبو تڼاک را پوته کیږي، داغه چې د وینو تڼاک باندې را پوته کیږي، هغه تڼاک وو چې ازای نه چې مثال غټ ټپونه سي بیا د ماشومان چې داسې ضربه او خرغدار چې د پوستکي داغه سیمه جوار باندې پراته کیږي بدن هغه د ټپونه ټپونه دی، یعنی مکمل پرجه به را پوته کیږي، ټوټل بدن یې داسې دی چې روغ ځای نه ستر وسه پوری. زما د ډاکټر صاحبانو څخه پوښتنه ده چې ما دلته په هلمند ولایت کې د اندازې زیاتې دوايي پکړې دي، شخصي کلینیکان ته بيولې دي، داغه سي دولتي کلینیکو ته بيولې دي، مدرو سمات ډاکټر د مریضانو تشخيص نه دی کړی چې د مریض د چیست ده. نو کچيري ډاکټر صاحبان ما ته پوښتنه لري زازيره ما کچيري ډاکټر صاحبان د مهرباني وکړي تخنیک کم کار سره معلومات راخي د ماشومان یو ځګان دی تاسو ما ته معلومات راکړي دا د دې ما سره وغوښته مهرباني چې د ماشومان په ډیر بد وضعیت کې قرار لري.
اتل صاحب الله تعالی د ماشومان ته صحت ورکړي، د روغتیا هیله مند یو. ته موږ سره پاتې سه اتمن ډاکټر صاحبان به تاسو نه پوښتنه مو کې خصوصا دغه د تاسو د لورکی او د زوکی د خاص ناروغي پاکله. ډاکټر صاحب بزګر اتل صاحب له هلمند تماس نیولې دی، اول به د دوی د لور او زوی د خاص بیماری پاکله که تاسو څه سپارښتنه ورته وکړي، بیا بل پوښتنه دوی د لودله چې د خپل ماشومان واکسین کړي دي، د سری واکسین اخیستې دی، دای وایي چې نور ماشومان نو هغوی هم واکسین کړي خو بیا هم په سری اخته شوي دي. د پوښتنې ته بیا ډاکټر صاحب شینواری جواب وایي. ډاکټر صاحب بزګر مهرباني.
ډېر مننه. د برک کو زه د دې پوښتنې ته ځواب وایم ډاکټر صاحب شینواری د لومړي پوښتنې ته.
سمه ده.
نو شیر واقع هغه چې واکسین شوی همي په 3% تیر کې، یعنې په سلو کې کېدای شي په 3% د شیر په ناروغۍ باندې اخته شي، نو دا عام دغه د تشویش وړ نه ده. دا یې خو په دغه ډېر پیشرفته نه وي که په شیر باندې اختم شي ډېر ضعیف شیری نیسي او اختلاطات چې دي هغه ماته نه راوړي. مقصد امکان د دېشته دی چې واکسینې مې اخیستي ټول واکسین شوي کسان نه نیسي، یوازې په سلو کې ممکن تر دریو پورې کسان په شیر باندې اخته شي. دا بله پوښتنه چې کړې ده چې ماشوم دغې لور او دغه چې دي زوی چې دی، نو دا زه داسې خاص پوی نه شوم. نو ډاکټر صاحب شهزاد که دې لپاره کومه دوسیه لري مهربان دي.
ډاکټر صاحب شینواري اتل صاحب له هلمند تماس نیولی دی، وایي زوی او لورکۍ دي په جلد باندې تڼاکه راخیږي، اوبه لري تڼاکه کله کله وینم کې او دوی ګرۍ او سخت تکلیف ترنه. اتل صاحب ته موږ سره یک تماس کیې ته ډاکټر صاحب شینواري اتل صاحب موږ سره په تماس کې دي او تاسو کېدای شي پوښتنې ورنه وکړي نور.
بله بله، اول خود دوی عمرونه مهم دی چې څومره عمرونه لري، دویم دا دی چې دغه ناروغي په کورنۍ په نورو غړو کې شته که نشته، بل دا دی چې څومره وخت کېږي په دغه ناروغۍ په دغه ناروغي په دې ماشومانو کې رامنځته شوې ده.
عمرونه یې وویل چې لورکۍ 8 کلنه ده او زوی 5 کلن دی. نور به دوی خپله ووایي. اتل صاحب نور معلومات؟
قربان سما در وسه پورې د کورنۍ په قربان کې چې موږ یې نظر راغلی، اول خبره داسې ده چې مثال دغه ماشومان عمرونه دغه چې ده چې پیدا شوي دي، درې ورځې شخصي دي، بعد درې ورځې دغه ملګري ورسره ملګری شوی دی، هلته درنه هوا ورسره ملګری دی چې اوس څلور میاشتې ده، 2 کاله د زوی مو د 5 کالو دی، نو در وسه پورې هغه مریضي ورسره ده. زموږ په قربانو کې در وسه پورې داسې مریضي نه ده راغلی. منځ
کومې ورځې نه چې پیدا شوي دي دا ناروغي ورسره ده. ډاکټر صاحب شینواري،
بس درې ورځې ورسره شوی ده.
بله، نو دا کوم وصف چې اتل صاحب بیانې د خپل ماشومانو د ناروغۍ، نو دا ناروغۍ د میکروبي ناروغۍ ته نه پاتې کېږي، دا یو غیر میکروبي ناروغي ده. دغه ناروغان چې دي پوره پلټنې ته ضرورت لري او کافي معاینات باید دوی وشي، لکه هغه ناروغۍ چې معافیت ځپونکې ناروغۍ دي د هغې لپاره په دې کې څېړنه وشي، لکه زیاتره معافیت ځپونکې ناروغۍ چې دغه جلدي تکالیف رامنځته کېږي. بعضې وختونه بعضې انتاني ناروغۍ لکه د سکیبس ناروغۍ او داسې نورو ناروغۍ چې هلته دویم میکروب یا بکتریم میکروب چې کوم وخت کې مداخله وکړي، بیا دغسې دانې تڼاکې ابلې دا شیان را پیدا کېږي ورسره. خو معمولا دغه یو جلدي ناروغي ده. وطن صاحب ته زمونږ ښه توصیه ورته دا ده چې دا د نږدې نه د یو متخصص ډاکټر په واسطه باندې لیدنه غواړي، تر څو یو دقیق تشخیص وشي او منظمه د تشخیص په اساس ورته اساسي تداوي شروع شي. نو ښه خبره به ده چې دا یو ښه د جلدي ناروغۍ یو تخصصي مرکز ته ویسي.
دوی ویلې چې هلمند کې دي، نه پیغام چې هلته به د جلدي ناروغیو د تداوي امکانات څومري. اتل صاحب تاسو موږ سره یاستئ؟
و قربان سم زستا سره ما مادل ته پیلمن کې دی ډاکټران ته دی لیدل، خو بدبخت نه بعد وان چې ودا کړی ما ته تشخیص نه دی کړی. اته ما سیا تنه والا په خبر کړی و دا چې د کندهار میرویس حال زیرو خپل ته ما دی ویلو، هغه دغه ته ساري ناروغي دغه ته باندې ولا ما ته ولا ساري مرزي ده یو ته قبول ته انتقال شي. مدنیه کمر غزما نور ماشمان چې دغه ماشمان تر بازي کې سات تیری دا سینه ده چې دغه ماشمان ته بت انتقال شوی ده. او بل دغه ما خبره ما ته وکړه په چنای شفخانی چې ولا د وینې ګروپ ته دا کار لري، دا د وینې ګروپ یې دی کړه، وینې ګروپ جلا دي تاسو استاد ماشمان، نو دغه ما خبره لا تکلیف نه لري، تشخیص نه لري تکلیف.
مننه اتل صاحب. شنواری صاحب، د اتل صاحب خبرې مو واورېدي، لکه چې ډاکټر صاحبان ته مراجعه کړې هلمند کې او قندهار د میرویس روغتون نوم یې هم واخیسته، نور حکومت توصیه تاسو ورته لري؟
خو دا څېړنه غواړي، ځکه بعضې ټپونه زخمونه که د دفتریا د وجه نه، حتی دا چې د پوستکي د توبرکلوز ناروغۍ هم وي، نو هغې لپاره کافي معاینات پکار دي چې باید د دې معاینات ترسره شي. نو که چېرته اتل صاحب کابل ته راتللی شي، ښه مرکزونه شته دی، منظم ښه مجهز مرکزونه د جلدي هم شته دی، د انتاني هم شته دی، نو که چېرته مراجعه وکړي نو دغه تکلیف نه به درتلی شي، ځکه دا خو د ډېر وخت راهیسې نه دغه ماشومان کړېږي. او آینده کې حتی دا چې د سپسس او د مړینې حالت ته هم په دغه حالتو کې دغه ناروغان تللی شي. نو ښه خبره دا ده چې یو منظم مجهز انتاني جلدي سنټر پیدا شي او اساسي درملنه دغه ناروغانو وشي.
مننه ډاکټر صاحب شینواري. اتل صاحب هیله لرو چې د ډاکټر صاحب شینواري توصیه مو اوریدلې دي. دوی توصیه دا و چې د انتاني ناروغیو کوم مرکز ته تاسو مراجعه وکړئ، که په قندهار کې یا هلمند کې یا کابل ته، ان شاء الله چې تاسو کوچنیان به ان شاء الله صحت یابسي. ډیر مننه، ډیر مننه، تشکر، تشکر، مننه. بل ګران اوریدونکو هم په خط کې دي، ځان معرفي کوي. روغتیا د ژوند شتمنی برنامه پروگرام دی.
سلامونه تاسو ته محترم و متخصص صاحبانو ته، همدارنګه د روغتیا د ژوند شتمنی د پروگرام ټول مینوالو ته. محمد انی پلحام یم، د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرانو اوسیدونکی یم، خو اوس مې له مرکز نه اړیکه نیولې ده.
الهام صاحب ستړی مسې، مهرباني.
مننه، بس ژوندۍ اوسې. له قدرمنو ډاکټر صاحبانو څخه مو پوښتنه دا ده چې دغه د شری ناروغي خو ډیره خطرناکه ناروغي ده، خو خوشبختانه چې دغه اوس واکسینونه راغلي دي، د همدې واکسینونو په راتګ سره دغه ناروغي ډیره کمه شوې ده. نو دغه ناروغي کوم جنس ورته زیات مساعد ده، یعنی نارینه که ښځینه د دې ناروغي لپاره؟ او دومره پوښتنه دا ده چې دا د انتقال لارې کومې دي، یعنی که یو په کور کې یو ماشوم ور باندې اخته وي، باید کورنۍ نور غړي باید څه وکړي، د کومو لارو څخه باید دی ځانونه خوندي کې چې هغه نور ماشومانو ته انتقال نشي. او درېمه پوښتنه مو دا ده چې کوم موسم د دې ناروغۍ لپاره مساعد ده، یعنی دوبی، ژمی، منی، پسرلی؟ او څلورمه پوښتنه دا ده چې باید کومې غذاوې باید دغه ناروغان وخوري تر څو د دې معافیتي سیستم یا د دې یا د بدن قوت او انرژي همداسې پوره واوسیږي.
مننه مننه الهام صاحب لزابل نه. ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب
ورسته پوښتنه مې دغه ولا په بخښنه
سره زما پوښتنه سو مهرباني
په بخښنه سره دا چې وخت زیات ونه نیسم. دلته واکسینونه راځي خو موږ ته نه معلومیږي دغه واکسینونه موږ په کوم وخت کې د شری واکسین وکړو، په کوم وخت کې دغه د نور واکسینونه وکړو؟ نو دغه وخت کې چې راته معلوم کې سی ماشوم کنه وي پیدا کیږي په هماغه وخت ورته تطبیقیږي، او که ورسته بیا په نور میاشت ورته تطبیقیږي.
په دې ټولو مواردو باندې موږ په تفصیل خبرې کوو. په ځینو ته مخکې هم اشاره شوې، خو بیا به هم ډاکټر صاحبان ستاسو دغه پوښتنو ته ځواب ووایي. ډاکټر صاحب بزګر، الهام صاحب له زابل نه تلیفون کړی دی. اول پوښتنه دا وکړه چې دغه ناروغي په نارینه وو کې زیاته لیدل کیږي سره، یعنی نارینه کوچنیان ماشومان ډیر پخته کیږي که نجونې ډیر پخته کیږي؟ بلې ویلې د انتقال څنګه انتقال کوي، او که څوک په کورنۍ کې کوم ماشوم ولري چې هغه په شری باندې اخته وي، باید څه احتیاط او لاره ونیسي چې نور پخته نه سي؟ بلې پوښتنه یې وکړه وایي په کوم موسم کې دا زیات سرایت کوي، او دا یې هم وویل چې کومې غذاوې مفید دي د روغتیا لپاره د ناروغ، او د واکسین پوښتنه یې هم وکړه. ډاکټر صاحب بزګر، کواړی ټولو پوښتنو ته ځواب وایي، کواړی نیمایي ډاکټر صاحب شنواری ته پرېږدي.
ټول تقریبا مخکې په دې باندې خبرې وشي، ډېر دغه نه دي، فکر کوم ساده پوښتنې دي. نو اول دا خو دواړو جنسونو کې فکر کوم په عین اندازه باندې، په جنۍ یو هلک کوم خاص فرق نه لري، په دواړو کې په عین فیصدي پاخته کېدلی شي. که په کورنۍ کې یو ماشوم پاخته یي، نور ماشومان حتمي پاخته کېږي. د دې د مخنیوي لپاره کومه خاصه طریقه نشته، ځکه دا فوق العاده ساري دی. د تنفس د لارې هلته په کوټه کې د ماشوم د کوټې نیستلی دو ساعت پورې هغه میکروب په کوټې په دا کې پاتې کېږي چې ممکن بل ماشوم راشي تنفس یې کې، پلار مور که د یوې کوټې نه بل کوټې ته ځي، هم ناروغي په یو شکل باندې انتقالولی شي. د ناروغي زیاتره په یخ موسم کې، خصوصا د ژمي په شروع کې، دغه کې د کیږي لکه اوس په افغانستان کې واقع دی، یو علت همدا دی چې هوا سړه شوې ده او هوا کې بدلون راغلی دی. بل خواړه یې ښه دا ده چې ماشوم ته زیات مایعات ورکړلی شي، ځکه چې هغه ستونی تکلیف لري، خواړه نه شي اخیستلی، اصالات هم پکې یي. نو دا ډېر دې ته مساعد دی چې خپل مایعات د بدن مایعات کم شي. نو بهتره ده چې دې ته ډېر مایع او بل خواړه ورکړل شي چې بدن یې تقویه او تقویه شي او دغه نه شي. بل پوښتنه
فکر کوم ټول جواب شي. واکسینونه راځي په کوم وخت کې دا واکسین د سری اخیستل کیږي؟
بالکل، د شری واکسین د افغانستان د ایمونایزیشن د واکسین پر پروګرام شامل واکسین دی. دا ټول ماشومان چې واکسین کیږي، دا یې په نه میاشتنۍ کې، معمولا په ماشومانو کې په لومړۍ ډوز یې په نه میاشت کې ورکړل کیږي. او مخکې سیستم خو داسې و چې دویم ډوز یې په 15 نه تر 18 میاشتنۍ کې ورکړل کېده. نو لومړی ډوز که د نه میاشتو کې وانخلي، د نه نه تر 15 میاشتنۍ پورې لومړی ډوز اخیستلی شي، او د هغې نه وروسته بیا دویم ډوز ورکوي. لکه ډاکټر صاحب چې مخکې ویل، په نورو هېوادونو کې معمولا مخکې د نه چې مکتب ته لاړ شي دویم ډوز ورکړل کیږي، خو په افغانستان کې دویم ډوز
مننه ډاکټر صاحب بزګر. مخکې له دې چې خبرونه ته راسم، مونږ په خپل فیسبوک پاڼه کې، د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې اعلان خپور کړی و چې نن د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه کې د سری یا شری د ناروغۍ په اړه خبرې کوو. نو په هغې کې د مونږ ځینو مخاطبانو هم پوښتنې رالیږلې دي. ډاکټر صاحبانو، ستاسو کې اجازه وي زه به هغه پوښتنې ولولم. ځینو ته جواب ویل شوی دی، خو بیا هم موږ غواړو چې دوی پوسی چې موږ پوښتنې مطرح کوو لولو. د موږ یو مخاطب ده په نامه د حاجی سردار محمد، پوښتنه کړې له ډاکټر صاحبانو نه چې د شری مخنیوی څنګه کولای سو. موږ چې لری پرتو سیمو کې ډاکټرانو ته لاسرسی نه کیږي، موږ یې په خپل کور کې کنټرول کوو. دا چې وای شری ساری ناروغي ده چې دا خپل کور کې نور انسانان ځینې خوندې کړو، فکر کوم ډاکټر صاحبانو په دې اکل تاسو معلومات وکړل پورا تفصیل باندې، خو بیا هم که ډاکټر صاحب شینواری زموږ دغه مخاطب ته څه وایي، وایي دننه په کور کې څنګه کنټرول کو؟
بله، دا ډېره ښه پوښتنه هم کړې ده او د اساس د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ده. په لومړي قدم کې چې کوم وخت کې یو کس د شری په ناروغۍ باندې اخته شي، نو اول دغه کس چې دی دا باید کرنټین شي، یعنې د ده کوټه جدا شي، د اوسېدو ځای جدا شي د دغه ناروغ، البته تر څو د کورنۍ نور غړي د دغه ناروغۍ نه په عمل کې پاتې شي. او که چېرته د کورنۍ نور غړي د دې ملاقات ته ورځي، د ناروغ پوښتنې ته ورځي، نو دوی باید ماسک وکاروي او د خپل تنفسي سیستم محفوظ کړي چې دغه ناروغۍ اخته نه شي. نو دا په هغه حالت کې ده چې کله په یو کور کې یو مریض موجود وي ورسره. دوم، که چېرته لاسرسی موجود وي او دغه ناروغي دا کله کله د هغه وخت نه تشخیصېږي کوم وخت کې چې دا ساحي ده، په کوم وخت کې چې یو ناروغ کې د شری د ناروغۍ هغه اساسي نښه چې د پوستکي هغه سرې سره مخه یا هغه سرې دانې چې راپیدا کېږي، دا څلور پنځه ورځې مخکې هم دا ساري. نو که چېرته څوک دغه سره په تماس راغلی او خاریاتو کې او دوه ایمونوګلوبولین د لاسرسی ولري، نو که دوه اویا ساعتو کې دننه دغه خلکو ته دا واکسین وشي، د دې ناروغۍ نه بچ کېږي. او که چېرته په اطرافو کې لکه پوښتنه چې شوې ده چې موږ څنګه لازغه وکړو، نو ښه خبره دا ده چې ناروغ د کرنټین شي او نور خلک یې د هغه کب ملاقات کوي، نو د ماسک څخه استفاده وکړي او خپل ځان دغه ناروغۍ څخه وساتي. دی تر ټولو د مخنیوي ښه لاره ده. او واکسینونه باید په هر صورت کې واکسینونه وشي، ټول ماشومان واکسین شي، تر څو په آینده کې د دغه ناروغۍ په مقابل کې مقاومت حاصل کړي او د دغه ناروغۍ نه په امن کې پاتې شي.
مننه ډاکټر صاحب شینواری. زموږ بل مخاطب په نامه دی عمر ګل صدیقی لیکلی دی، د تقریبا یو تبصره کړی ده، معلومات لیکلی دی، وای سره یا شری چې د یو ویروسي ناروغي ده چې معمولا په ماشومتوب کې رامنځته کیږي. د لیکي چې دغه ناروغي د تنفسي سیستم له لارې خپریږي. معلومات دقیق دي او د پوستکي سره دانو تبه ټوخی او د سترګو سرواله سبب کیږي. فکر کوم معلومات دقیق دي. څنګه ډاکټر صاحب شینواری؟
د نړیوال صحي سازمان چې دی په عامه پوهاوي او د عامو خلکو په ژبه یو ډېر ښایسته تعریف د شری لپاره جوړ کړی دی. چېرته یو ناروغ تبه ولري په داسې حال کې چې دا ورسره جلدي سره مخه یا سرې دانې ولري، نو تاسو شکمن په شری باندې شئ. نو دا یو لنډ تعریف دی د ټولو خلکو دپاره چې تبې لرونکی ناروغ چې سره مخه په وجود کې ولرله، نو دا تنبې نه ځان ساتي د کرنټین کې او دا د ویروسي ناروغۍ په شری باندې د اخته کېدو مشکوک مریض دی ورته. او که چېرته موږ عام تعریف د طب په ژبه باندې راشو، نو وایي که چېرته یو ناروغ چې تبه ولري د ورځونه زیاته وي او دی ورسره د سترګو سوروالی، د زکام ته ورته اراض او ټوخی ولري، نو دا مشکوک په شری ناروغۍ
مننه ډاکټر صاحب شینواری. ډاکټر صاحب بسګر، زموږ بل مخاطب دی په نامه دی شفیق الله مشفق. لیکلی دی چې زما یو پوښتنه ده، او آیا شری دوهم ځل هم یو شخص باندې راتلی شي کنه؟
نه، کله چې یو چا شری تیر کړی دوهم ځل په شری نه راځي.
بل د مونږ ګران اوریدونکو یا مخاطب دی په فیسبوک پاڼه کې لیکلی دی چې نوم یې دی سرګر افغان، که سردار افغان، لیکلی دی چې شری چې ماشوم پر خپل وخت کې واکسین شي بیا تاثیر نه پریکوي، یعنی که واکسین شي نو بیا د شری څخه خلاصیږي. دا یې تبصره کړې ده، پوښتنې نه ده کړې. واقعا ډاکټر صاحبانو په دې اړه معلومات ورکړل کافي. بله زمونږ اوریدونکې ده، مخاطبه ده، پلوشه د پښتونخوا تخلص کوي، پلوشه بیبي پښتونخوا. لیکلی دی چې موږ ته علاج راوخی، وایي چې ناروغي زړه ده، هر څوک پیژني خو د شهري خلکو نه یو خبر، علاج وایي موږ ته راوخی. ډاکټر صاحب شینواری.
بله، اصلا د دې په باره کې مختلف بعضې خبرې مروج دي چې هغه زیاتره خبرې د مریض ناروغانو په نقصان باندې دي. په هکله باندې راشو، دا خپل یو ښه کېدونکې ناروغي ده، داسې مشخص تداوي او دارو نه لري. نو په تداوي په اول قدم کې چې دی د ناروغ کرنټین کول دي تر څو نورو ته دغه ناروغي ته نه لاړ نه شي. چې ناروغ باید قرنټین وي ورته. په دویم قدم کې ناروغ باید استراحت وي، په آرامه ځای کې استراحت ولري. په درېیم قدم کې دغه ناروغانو ته خواړه باید خواړه ورسېږي، خاص کر د مایاتو غني خواړه دې ناروغ ته ورکړل شي ورته. یعنی غذا نه باید دغه ناروغان چې اکثر سپي ته ځي ته ځي د وزن کمولو ته ځي، نو ځو ته ښه خواړه ورکړل شي ورته. په درېیم قدم کې موږ دغه ناروغانو ته چې دی د طب آراموونکي دارو ورکو ورته، چې همدې کې تر ټولو ښه دارو پرستامول دي چې هیڅ نقصان نه لري، دارو ته ورکو طب آرامه شي. همدارنګه کولی شو چې ګروفین هم ورته ورکو، خو نور دارو لکه اسپرین او رازدین باید جدن مخنیوی وشي دا ور نه کړل شي ورته. د ټوخي د آرامتیا د خاطر د ټوخي ضد دارو ورکو ورته ورکو چې دغه ناروغ ټوخي آرامي ورسره. که چیرې په ناروغ کې بل بکتریایي ناروغي مداخله کړې وي، ناروغ په بله بکتریایي ناروغي باندې اخته شوی وي، نو بیا دې ناروغان ته انټي بایوټیک هم ورکول کېږي. بل د مهمه دارو دوا چې ده په دې ویټامین اے ده، نو ماشومانو ته چې څومره ریسرچونه څېړنې شوي دي ډېره مفیده تمام شوې ده. ناروغانو ته ویټامین اے ورکول کېږي چې هغې اندازه معلومه ده. د 12 میاشتو پورته ناروغانو ته 12 کاینټه ویټامین اے د مسلسل ورځ لپاره ورکوو. که چېرته د 12 میاشتو نه کوشتي ماشومانې ته 6 میاشتو پورې، نو دې بیا مونږ 500 اینګټه ورکو د دوه مسلسل ورځ لپاره. او که چېرته د 6 میاشتو نه کم شنې عمر ماشوم وخت شوی نه ده، دوه تقریبا 3 ورځې وروسته د بل درېیم دوز هم ورکول کېږي.
ډاکټر صاحب شینواری غږ مو قطع وصل شو. ډاکټر صاحب شینواری غږ مو قطع وصل شو، فکر کوم په نت کې څه تغییر راغی. کله دا مایکروفون ځان ته نږدې کوي یا موقعیت د تغییر ورکې شاید بهتر بسي. اورید مخه
اوس به صحیح شو ان شاء الله.
اوس بهتر شو، اوس بهتر شو. مهرباني خپل خبر ته دمو ورکې.
نو ناروغ خو تدابیر په هغه منظم ډول قرنټین دا استراحت دی، او پاره ورکول چې د غنی په مایاتو باندې ډیر مایات ورکول ورته، د آرامتیا د خاطر ناروغانو ته پرستامول او بروفین ورکول کېږي، او د ټوخي د آرامتیا د خاطر ناروغانو ته د ټوخي د آرامېدلو لپاره دارو ورکول ورته. که چېرته د بل بکتریایي ناروغۍ شواهد ولیدل شي، نو انټي بایوټیک ورکول کېږي، او ناروغانو ته د ویټامین اے ورکول کېږي چې ماشومانو ته ډېر اړینه ضرور دي. په لیانو کې هم دغه ویټامین اے موږ ورکولی شو. په دې اساس که چېرته د ویټامین اے د کمبود نښې ولیدل شي یا په معایناتو کې ثابت شي.
مننه ډاکټر صاحب شینواری. ډاکټر صاحب بازګر شرعي په کوم حالت کې کېدای سي د مرګ سبب سي، ډېر خطرناک وي، او موږ په افغانستان کې د تاریخچه پاک له څه معلومات لرو؟ نو موږ په پښتو باندې شرعي دا یا سري په دري کې مرته سرخکان وایي. ډېر
مننه. وو د تاریخچه خو خاص معلومات نه لرم، چې دا کله چې په نړۍ کې شروع شوه دا وایرس مې ته راغله، نو کېدای شي هغه په افغانستان کې شروع شوه وي. خو عمومي په 1938 کې د دې واکسین دغه شو را پیدا شو، نو دا معلومی چې دغه د مخکې وو موجود په دنیا کې. په اختلاطات یا د مړینې سبب هم دا سببونه دغه دي، دا په نمونیا ده یا په سینه بغل باندې اته کېدل دي، انسفالایټس دی، عصبي تکلیف رامنځته کوي، په سترګو ړوندوالي سبب کېږي. نو د زیاتره د مړینې سبب نمونیا ده. ته په دا کې پرمختللو هېوادونو کې هم د واقعیت مخکې ویمه چې په زرو پیښو کې تر دریو و پیښو پورې د مړینې سبب په ماشومانو کې عمر دکانفرمي دغه شیده کېدلی شي. نو هغه مړینې نوره دنیا کې هم رامنځته کېږي، او عمده علت یې دغه دی، دا د سینې ناروغي دی چې د سینې ناروغي بل میکروب باندې اخته کېږي او هغه د مرګ سبب کېږي معمولا.
ډاکټر صاحب بازګر دلته د روغتیا نړیوال سازمان یو چارت خپور کړی، دوی وایي چې د تیرې اکتوبر میاشت نه تر د تیرې مارچ میاشت نه تر اگست میاشت پورې د هغو هیوادونو یو لست خپور کړی چې د شری ناروغي پکې و. په پایل کې د عراق نوم راغلی، بیا لغنه وروسته پاکستان ده، لغن وروسته ایتیوپیا ده، یمن ده، هند ده، قزاقستان ده، د روسیې فدراسیون ده، یعنی روسیا، رومانیا او قرغزستان او افغانستان. افغانستان لسم هغه کې ده، مرتبه کې ده، لسم ځای کې ده. د سخاره چې په ټوله نړۍ کې دا بیماری ستو خبريږي. ډاکټر صاحب شینواری، په کوم حالت کې تاسو یو ناروغ ته توصیه کوئ چې تاسو سره په شفاخانه کې بستر سي او کله بیا کور ته لیږئ چې کور کې تداوی تعقیب کړي؟
دغه ناروغان لپاره که چېرته باجړې نه ورکړي او په ابتدایي حالت کې، نو ټول نه ښه بستر دی لپاره د کور بستر دی، ځکه په شفاخانه کې داسې کوم خاصه درملنه نه غواړي ورته. او کوم ابتدایي
بلې
کوي چې په کور کې هم وختي
سم،
نو په هغه صورتونو
کې مهرباني،
په هغه صورتونو کې مخصوصا په خپل شفاخانو کې بستر و چې هغوی په باګیړي ورکړي، اختلاطات یې ورکړي ورته. اختلاطات زیاتره موږ خو ډېر مدګار ولیدل، ناروغان موږ ته په دغه اختلاط کې راځي. داسنګه موږ ته داسې ناروغان هم راغلي دي چې هغوی د سترګو التهاب ورکړی دی، او بیا وروسته داسې یو ناروغ چې هغه موږ سره نادینه هم شو، ړوندوالی ورته ځوان زلمی و بېچاره ړوند شو. نو داسې ناروغان هم په دې اختلاطاتو کې هم راځي. بل یو اختلاط دی چې هغه عصبي اختلاطات دي، انسفلایټس دی. دا کېدای شي چې میاشتې وروسته چې د چا ورته فکر هم نه کېږي او دغه اختلاط ورکړي ورته، چې دا هم د مړینې سبب کېږي، یو خطرناک اختلاط دی. ځوانۍ او په پوخ عمر کې دغه مشکل سره مخ شي او حتی دا ناروغي دغه ناروغ د مړینې سبب شي. نو اختلاطي ناروغان چې باګېډي ورکړي شفاخانو کې عام ریزانو ورته
مننه ډاکټر صاحب شینواری. اگر چې غږ مو په ورستي او څو لحظو کې قطع وصل سو، خو بیا هم تخنیکی همکار اشاره کوي چې ګران اوریدونکي په خط باندې دی، ځان راو پیژنې، مایکروفون مو خدمت کې دی، روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده، مهرباني.
سرور صاحب سلامونه.
وعلیکم السلام.
او مننه، خوشاله وسې کې ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم. محمد ابي احمدي بغلان نه زنګ وره محترمه جوړ وو چې فرام
احمدي صاحب د منګ اوریدون کې تل لمو سره همکاري، مهرباني وکي. بغلان څنګه د وضعیت بغلان کې؟ تاسو به شرې نه خبر سوي.
او مننه سرور صاحب، ورته د غوړي موسم کې د څه څو کور ما شمال خو ریکام نیول یو تقریبا نو ما په دوه پښتنې د لوړې سرور صاحب ته سبا نو یو وخت زه خپل دغه چې تقریبا سن می دیار لسو شاوخه زه دغه یو چا کر مېلمو ما ډېر لږ تللی مونږ دی ته چې دا شری ونی ولا ما د چې فکر کوي چې سرور صاحب مونږ ډېر وچ کړي نو په دغه تر ما تر سبا نو د پښتنو چې دغه یو خوب ډېر نقصان لري تقریبا ما خو زه خپل ډېر زوبل کړم ان سن من جګو تقریبا کوه چې خبر کوه چې زما شوم خو غټه ما تقریبا دیار لسو دیار لسو کلن ما تقریبا نو په دغه وخت چې په بختیرا سرور صاحب چې ما د کله ما د سر وختم دوی سو نو ما ډیر تقریبا یو سورج ما جیک پروت ما هغه څه چې خاص چا توجه نه کولا نو ما دې ان چې خبره بده خاطر ته لرم دې شدنه نو په ټول کې څنګه وروس خو واکسین نو خري واخنه واخله واکسین نو کې دا ورکو ما شمان ته ورکو څه دا په ټول کې څنګه خدمات خره وانه خو په دغه خپل باندې احتیاط باز وختو کې دا لکه مخکې سمو ویل سرور صاحب دا غي
راګ مقتصو احمدي صاحب تماس لکه قتصو ډاکټر صاحبانو احمدي صاحب د منګه تل اوریدونکو دایمي له بغلان ته تماس نیولې یو دای وای چې دای مهرباني وکړه خبرو ته دمو ورکې. بلې
څه بلبته وګو پکړه ما ډاکټر صاحبانو څنګه کو دای یو وګو تقریبا دې نو کې کوي به نو راته باندې ما پښتنه واه څه محترم
یعنی څوک چې په سری باندې اخته یې چې یخي وبوش کی توان ورته کې ګټه هم دم پښتنه ده.
بلې بلې وو دا خو یو خپل تجربه مې ورته لري چې ما دې له ورته کوله یخي وبول لپاره وو سرور صاحب مننه.
او سمه ده ډاکټر صاحبان واتمن تاسو توصیه ولري. ډاکټر صاحب بسګر د احمدي صاحب پښتنه ته وای دیار لسکله نو ما سریونی ولم یا خو بومې وچکلې او ډېر په تکلیف کړم هاته وای وختان مې توې سول وای اوس خدای واکسین ستا په وخت کې وای واکسین منو.
بله هو فکر نه کوم کړه د یو بو پر کوم ارتباط ولري، برعکس د یو بو چې ناروغ تب لري او مایات ته اړتیا لري نو بو ضرورت دی که ترمې وي یا نیمګر مې وي خدا خو یو بو دا چې د دې وختانو ممکن علت بل څه وي او دغه د ایپ شریکی معمولا ټول اپیتیلیل ټیشو دا یو قسم اوجرات دی چې اپیتیلیل دا د جل او داخلي ماما ټول اما چې څه دی هغه چې دغه ټیشو چې ولې دغه وایرس په دغه باندې حمله کوي نو د ویښتانو د تویدلو په دغه پوی نه شمه ممکن بل چې د بل ناروغي ورته د شیرې په څنګ کې رایوځي شوي او ممکن مورقه یا بل څه یې نو علت یې کېدای شي بل څه یې
مننه مننه ډاکټر صاحب بزګر د خبرونې تقریبا 12 دقیقې پاتې دي په دې پاتې وخت کې غواړو د شریر د وقایې او د ځان ساتلو او ترینه د ځان ساتلو په اړه باندې وغږیږو دلته د ما معلومات سره ټول میتل وای د ستري واکسین له 2000 کال نه تر 2022 کال پورې د 500 میلیونو کسانو ژوند ژغورلی دی او دغه ناروغي هر کال په نړۍ کې د 100,000 نه تر 130,000 کسان اکثر له 50 کالونو نه د کم عمر کوچنیان وژني او تیر 2023 کال کې په سلو کې 3 کوچنیانو ته په نړۍ کې د سری ناروغي لومړنی ډوز واکسین لګول شوی و دغه رقم 500 میلیونه کسان جوړلی دی په 2012 کالونو کې کاری چې واکسین ډیر موثر دی ډاکټر صاحب شینواری دغه واکسین د افغانستان په ټولو روغتونونو کې موثر دی او مراکزو کې او څنګه ورکول کیږي مفت دی وړیا دی کنه باید سړی پیسې پرې کړي ډاکټر صاحب
واکسینونه په ټولو صحیح مراکزو کې چې چیرته د واکسین د ساتلو پروګرام شته په کلي کې یو واکسین تطبیقیږي هلته ټولو کې دا تطبیقیږي البته دا د نورو واکسینو سره ایم ایم آر واکسین چې دی دا مشترک ډول لازم او سره دغه په خپل منظم تقسیمات مطابق دا تطبیقیږي مفت دی رایاګان دي ټول ورته دا کېږي د چا نه د پیسو یا کمبل تقاضا نشته دی هر څوک کولی شي دغه واکسینو څخه استفاده وکړي البته کوم وختو کې چې په روغتونونو کې ماشومان تولد کېږي دوی ته یو کتابچه ورکول کېږي چې په هغې کې ټول منظم معلومات د واکسینونو د میاشتو د هر شي لیکل شوي نو دوی کولی شي چې هغه سیستم تعقیب کړي او خپل ماشومان منظم واکسین کړي او دغه د شری په شانتې د ډیرو نورو د ساري او خطرناکو ناروغیو څخه خپل ماشومان محفوظ کړي او وساتي
او ډاکټر صاحب څو دوزه ده دوه کدرې
دوزه ورکول کېږي
د ما پوښتنه دا وه ډاکټر صاحب شنواری څو دوزه ده واکسین لویانو ته هم امکان لري ته واکسین تزریق سي که دوی نه یې کړی واکسین
بله بله وو لویانو ته اکثرا نور هیوادونو ته چې څوک ځي هغه لویانو چې مخکې واکسین نه یې اخیستی په هغوی کې دغه د په مرض په ناروغۍ د اخته کېدو امکان شته دی نو که هغوی واکسین شوي نه یي په هر سن کې چې یي هغوی هم واکسین اخیستلی شي
ډاکټر صاحب شینواری بله پوښتنه مو تاسو نه ده دغه واکسین خپله جانبي عوارض لري تبه یا پارسو په هغه ځای کې چې ستن لګول شوي که څنګه
واکسین خو تبه کېږي نو کېدای شي که چېرته صحیح شرایط مساعد نه شي پوستکی پاک نه شي یا هم تخنیکي مشکل وي کس پوره دغه مهارت ونه لري ورته امکان لري چې موضوعي پرسو افسي راشیان دا دغه خدمت ته راوړي ورته او واکسین په ول نه تبه هم لري اکثره واکسینونه چې کله تطبیق شي ناروغ کې او موقتي وخت لپاره تبه ورکوي ځکه دا خو چې نیمه ژوندي میکروبونه دي وایرسونه دي په مقابل کې ورته رسولعمل او خیر رسولعمل یې د تبې په شان دي
ډاکټر صاحب بزګر په کاناډا کې د واکسین دغه پروسیجر څنګه ده هلته هر ماشوم باید واکسین شي
بلې اوس ته ډېر منظم د واکسینیشن ډېر منظم پروګرام دی په مکتبونو کې ګرچې د افغانستان په شان کور په کور نه ګرځي خو دوی ټول ماشومان راجستر دي صحیح راجستر دي دولت سره او هغوی ټول غم خوري نو زیاتره دوی په منظم پروګرام په مکتبونو کې لري ټول مکتبونو ته والدین ته اول ورکوي چې کوم واکسین څه وخت تطبیقیږي او اجازه شته چې ماشوم واکسین شي کنه ځکه د واکسین کول لپاره د کورنۍ یا د پلار مور یا څوک چې ماشوم څاري د هغوی د اجازې ضرورت لري نو د هغې مطابق یو فورم به کېږي او بیا د واکسین کولو اجازه ورکړل کېږي
د سې رپورټونو مو په دې وروستیو وختونو کې چې ځینې کسان له افغانستان، امریکا یا کاناډا ته تلل، د دې دوی د تاک پروسه د همدغه واکسین د خصوصا د سری د واکسین خاطر هم ځنډیدلې او ځینې واکسین نه درلوده.
همدغه پیښې دي، دوی واکسین که اثر نه د واکسینې مخکې دینه چې د نورو هیوادونو ته راشي او که دلته راشي دغه دي په امریکا کې زما یو زوی هلته درس وایي، هغه پوهنتون کې درس وایي او نو هغه یې دپاره پوښتنه کړې وه چې باید واکسین شي، ځکه هغې د ماشومتوب واکسین کارت نه درلوده، که هغې درلودلی نو واکسینونه د ماشومتوب واکسینونه ورته نه کول. نو دغه دی هغه ضروري دي چې دې هیوادونو ته د ماشومتوب د واکسین سرټیفیکټ باید ولري یا د سره د واکسین شي.
زه کلونه مخکې تللی وم خلیج ته، کویت ته تللی وم، هلته مې درس ویلی، بیا څو میاشتې مې چې تېرې کړې یا څو هفتې په مکتب کې بیا نفر راغلل وزارت صحت امینه ټولې بوتلو واکسین راته ولګاو، د ما یې واکسینونه وکتل، یو هغه د هغه واکسین و نښې د ما په بدن کې، هغه بی سی جی لکه د توبرکلوز و، هغه راکې و هغه یې وپېژاند، نورو ته یې هغه بی سی جی ولګاو، ما ته یې وینا ته لري، فکر کوم دغه د سری واکسین هم راته ولګاو اوس نه ده په یاد. نو په ټولو هیوادونو کې څوک چې ورځي هغوی ګوري چې دغه واکسینونه لري که نه، خصوصا هغه سرټیفیکیټ هغه ګواهي نامه باید ورسره وي. همداسې ده که نه ډاکټر صاحب؟
بله، سرټیفیکیټ ګوري خو ځینې دغه ډېر اعتبار هم په نه کوي، سره د هغې هم ځینې هیوادونه دي چې سرټیفیکیټونه نه قبلوي او د سره واکسین پکې د عربي هیوادونو کې خصوصا
په اوس نړۍ کې دغه مسافر لنډې شوي دي، خلک اکثر له یو هیواد نه بل هیواد ځي، نو د بیماریو وقایه هم جدي شوې ده. ډاکټر صاحب شینواري، دغه واکسین خپله چیرته جوړیږي؟ په افغانستان کې خو نه تولیدیږي، فکر کوم هند کې جوړیږي یا نور له کوم ځای نه واردیږي افغانستان ته؟
من خو بالکل امکانات دې هلر چې واکسین جوړ کړو، او اکثر واکسین چې موږ ته راځي هغه خیراتي واکسین دي، کومکي واکسین دي، یعنی موږ دغومره توانایي هم نه لرو چې ځان ته یو ښه واکسین انتخاب کړو. او د نړیوالو د بندرانو د کومک کوونکو د کور ودانې چې زموږ د دې سره کومک کوي، او نو څو واکسین نه رسیږي او دغه تطبیقیږي او سیستم روان دی ورسره. نو موږ واکسینونه احتیاج یو، محتاج یو ورته واکسینونه، موږ ته د نړیوالو کومکونو لپاره کرایي راته او دغه موږ یې تطبیقوو. نو متاسفانه موږ چې مشخص دې لپاره کوم دغه نه لرو چې یو ښه کوالټي یا کوم خاص کوم دغه م انتخاب کړو، دغه بدبختي شته دی، دغه ضرورتونه شته دی، زموږ ستونزې لرو.
ګاونډیو هیوادونو کې هم نه جوړیږي لکه پاکستان، ایران یا ازبکستان یا هند کې؟ هلته
ډېر معلومات خو نه لرو، خو هند کې زیاتره واکسین شته دی، ځکه هغه واکسین چې موږ شخصي خصوصي سکتور کې بعضې راځي لکه د هپاتایټس بي دپاره واکسین دی، ایمونوګلوبولین دی، نو زیاتره هندي کمپنۍ دي. نو هندي هند کې امکانات شته، هلته به جوړیږي، او پاکستان نه واکسین په نوم باندې کوم خاص شی زموږ ملک نه واردېږي.
او څنګه ساتل کیږي چې واکسین وارد شي؟ بیا په خاصه درجه د حرارت کې ساتل کیږي، محافظت کیږي، څلکارونه غورځي، څنګه ده معلومات؟
واکسین خدا شي شي چې د سر خپل انډیکیټر، یعنی هغه یو شاهد، هغه دا معلومات کې چې په دغه شاهد کې یو د سي حالت تماس کې راشي چې هغه کې واکسین خرابې نه ده، زه راځم تغیر کړم، واکسین نه تطبیق کیږي، هغه یو خیر چې دا خراب دي. واکسین هر واکسین خپل درجه د حرارت لري، چې درجه د حرارت کې د انتقال شي معمولا د 2-3 سانتیګریډ د درجه چې دا د واکسین د ساتلو لپاره ده، او د فابریکې د کارخانې د لابراتوار نه چې واکسین ځي تر تطبیق د وخته پورې چې ناروغ ته رسیږي، دا باید یخچال کې وي او په ښه شرایطو کې وساتل شي.
مننه ډیره ډیره ډاکټر صاحب شینواري. یو دقیقه تقریبا، یو نیمه دقیقه د خبرونه پاتې ده، په دې یو نیمه دقیقه کې اول ډاکټر صاحب شینواري، تاسو ګرانو هیوادوالو ته د شری پاکله چې څنګه ځان تر وساتي په څو جملو کې پیغام وړاندې کوي، بیا به ډاکټر صاحب بزګر هم مهرباني وکړي.
ټول هیوادوالو ته زموږ دغه سپارښتنه ده چې ناروغان په اول صورت کې د روغ او ماشومانو یا د روغ انسانانو څخه جدا کې کرنټین کې په بیل یو ځای کې وساتي، خامخا ډاکټر په خیر چې ناروغ د دې چې باید بستر شي او که چېرته بستر نه وي د کور ترمالین ته اړتیا ولري چې منظم د ډاکټر د هدایت مطابق دوی ته تداوی شروع شي ورته او هغه کسان چې ماشومانو پکې بېغوري کوي واکسین یا په هر شرایط وجې نه هغوی باید ماشومان واکسین کړي.
مننه ډاکټر صاحب. بزګر، ستاسو لنډه سپارښتنه دو جملو کې مهرباني.
کله چې ما د ماشومانو ډاکټر په صفت باندې کار کړو ډېر د شیرې ډېرې پېښې مې ولیدلې چې د کورنۍ د بېغورۍ د وجې نه ړاندې شوي وو یا نور تکلیفونه ورته پیدا شوي وو ته د مرګ سبب شوي وو. د بده مرغه په موږ یو بد کلچر لرو، کله چې تبه ولري دوی ته د حیوان پوستکی اغوندي خصوصا په مشرقي هېوادونو کې ماشوم تبه لري او هغه د مرګ سبب کېږي. بل سترګې په عادي مینځلو باندې کله چې میکروب اچي ولري هغه په مینځلو او صابون په عادي دغ باندې پاکېږي، نو ضرورت نشته چې سترګې پټې کړي. ما دوه درې واقعات په شفانه کې ولیدل چې د دې سترګې ولې پټې ساتلې وې. پټې په
د روغتیا د ژوند د شتمنۍ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه له ډاکټر صاحب شاه محمد چینواري د انتاني ناروغیو متخصص چې له جلال آباد څخه د موږ میلمه و مننه کوم. همداراز له ډاکټر صاحب فرید بزګر د انتاني ناروغیو د متخصص څخه چې له کاناډا څخه زموږ میلمه و مننه کوم.